افغانستان کې سهار 8 بجې ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو ته خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د دې سات په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د افغانستان په مسله کې د ملګرو ملتونو او د قطر د رول ستاینه وکړه. ټام ویست بیګانه وخت په خپل ایکس پاڼه کې خلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزا اوتنبایو او د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره په جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. هغه ویلي چې له اوتنبایو سره له افغانانو سره د تعامل په اړه خبرې وکړي او زیاتوي چې نوموړي او همکاران په نړۍ کې یو تر ټولو سخت دنده پر مخوړي. ټام ویست ویلي متحده ایالات د بشري مرستو د همغږۍ د بشري حقونو د څار او په افغانستان کې د اقتصادي ثبات په وده کې د دوی د ونډې ستاینه کوي. د قطر له صدر اعظم سره د کتنې په اړه ښاغلي ویست ویلي چې په افغانستان کې د ټولو لپاره د تعلیم او فعال ډیپلوماسۍ په ګډون په یو شمیر برخو کې د قطر د هڅو په خاطر له ښاغلي ال ثانی څخه مننه وکړه. هغه ویلي قطر د افغانانو لپاره د یو باثبات ټول ګډون او خوندي راتلونکي د ملاتړ په چاره کې د نړیوالې ټولنې د هڅو یو مهم شریک دی. د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم وزارت وایي لس تنه علما او متدین حافظان د قانونو د څارونکو په توګه ګماري. د طالبانو حکومت دغه ګام داسې مهال اخلي چې تر دې وړاندې پر دوی له دې کبله نیوکې زیاتې شوې چې اکثره چارې دینی علما او ملایانو ته سپاري. د وزارت پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه کې د دغو څارونکو لپاره د ځینو امتیازاتو او هم د ګمارنې لپاره د ځینو شرایطو یادونه کړې. خدای نه دی ویلي چې ولې دغه مهمې مسلکي دندې ته دینی عالمان او حافظان ګماري. دغه وزارت دغه اقدام داسې مهال کوي چې څلور اونۍ مخکې د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د اوو لویو قانونو قراردادونه له ملي او نړیوالو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د طالبانو پر سرپرست حکومت یو مهم انتقاد دا دی چې په تیرو دو کلونو کې په اکثرو سکتوري او مسلکي برخو کې پر مهمو څوکیو د مسلکي کسانو پر ځای ملایان او خپل غړي ګمارلي دي. د کاناډا حکومت په پاکستان کې له هغو افغان کډوالو سره د مرستو خبر ورکوي چې د تیر کال سیلابونو زیانمن کړي دي. د کاناډا د حکومت په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې د هیواد نړیوالې پراختیا د وزیر احمد حسین په حواله ویل شوي چې دوی په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دو پروژو په چوکاټ کې 14 میلیون ډالره مرسته کوي. ویل شوي 10 میلیون ډالره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري او 4 میلیونه نور د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د افغان کډوالو پر اړتیاو لګول کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 2.5 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې میشتې. له دې ډلې شاوخوا 6000 د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له خپلو متحدینو او شریکانو سره به کار وکړي چې د ناګورن قرهباغ د سیمې د وضعیت په اړه د څارنې یو نړیوال ماموریت رامنځته شي. د آذربایجان لخوا د چټکو پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې باکو پر دې جلا غوښتونکي سیمې بشپړه ولکه ټینګه کړي، نږدې نیمایي اوسیدونکي خپلو کورنو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر پرون چهارشنبه په واشنګټن کې خبر اعلان ته وویل په داسې حال کې چې د ارمنستان حکومت د سپتمبر له 4 رئیس له سیمې د 350,000 څخه د زیاتو اوسیدونکو د وتلو خبر ورکړی. متحده ایالات به د سیمې لپاره د یو ماموریت رامنځته کولو لپاره انکار وکړي. له ناګورن قرهباغ څخه چې اکثریت اوسیدونکي ارمن ټبره دي، د کډوال شو کسانو دغه نوې شمېرې د دې څرګندونه کوي چې د دې لانجمنې سیمې نږدې نیمایي نفوس بې ځایه شوی دی. ایروان له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې سیمې ته یو څارونکی ماموریت واستوي تر څو د بشري حقونو او امنیتي وضعیت له نږدې وڅېړي. فرانک روبیو لومړنی امریکایي ستور مزل شو چې په فضا کې تر نورو امریکایانو اوږدمهاله ماموریت ترسره کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د روبیو دو روسي ستور مزلو فضايي بیړۍ په نړیوال فضايي سټیشن کې تر څه باندې یو کال ماموریت وروسته پرون چهارشنبه په قزاقستان کې ځمکې ته راښکته شوه. ځمکې ته د دغو ستور مزلو بیرته راتګ د هغوی د فضايي بیړۍ د لیکېدو او هغوی ته د نوې بیړۍ د استولو له کبله شپږ میاشتې وځنډېد او دوی په فضايي سټیشن کې 301 ورځې تېرې کړي. د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ غونډه سبا جمعه ده. د تاتارستان جمهوریت په مرکز کازان ښار کې جوړیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی له وړاندې د غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته رسېدلی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي چې په دې غونډه کې باید ډېر تمرکز په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت پر جوړولو وي. تفصیل له اسدالله الدین څخه.
تاکل شوی د ماسکاو فارمټ په شپږمه غونډه کې په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت په جوړولو او له ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. تاس خبری آژانس په یو راپور کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله د اجنډا د مسئلو ته اشاره کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د تېرې دوشنبې په ورځ دغې غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته تللی دی. متقی په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماتانو سره په خبرو کې چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پرون خپرې کړي ادعا کړې چې د سیمې له هیوادونو سره یې ګډې ستونزې هوارې کړې دي.
سرل سخت و شرایط و سرل مشکلات و بیا هم په ډیپلوماټیک ډګر کې موږ تاسو ډیر ښه روان یو. اکثر هیوادو سره ډیپلوماټیک اړیکې ډیر ښې دي، بلکې ورځ په ورځ وده کوي، ورځ په ورځ په مخ ځي. اوس یو مرکزي حکومت راغلی او په ټول جغرافیه باندې تسلط لري او په تیرو دو کلو کې ثابته کړه چې له دې خاورې نه هیچا ته ضرر نه ده رسېدلی او نه رسېږي. نو دنیا د امنیت په برخه کې او د مخدره موادو په برخه کې چې مشکل له موږ سره لارو هغه حل شوي دي.
که څه هم متقی د مسکو فارمټ د غونډې احتمالي بحثونو ته اشاره ونه کړه، خو له امنیت او نشه یي موادو پرته یې نور مسایل کورني یاد کړل او په باور یې بهرنیانو پورې اړه نه لري. د ښاغلي متقی له دې ډار سره سره د افغانستان څو ګاونډیو هیوادونو چې د مسکو فارمټ د غونډې غړي هم دي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت او دوی ته یې د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه هیوادونه پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران دي چې چارواکو یې په ځلونو په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه داعش، القاعده او تحریک طالبان پاکستان ګواښونه جدي ګڼلي دي. دې ډله کې پاکستان تر ټولو زیات اندېښمن دی او په ځلونو یې تور پورې کړی چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان دننه بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه اخلي، هغه تور چې طالبانو تل رد کړی دی. پر پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران سربیره ترکمنستان، قزاقستان، چین او هند هم د مسکو فارمټ غړي دي چې ټاکل شوی استازي سبانه غونډه کې ګډون ولري. مسکو فارمټ 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې یې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ له پایله کړې دي. که څه هم طالبان د مسکو فارمټ دو مخکنیو ناستو ته نه وو وربلل شوي، خو دا ځل څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل شوې وه. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې بیا په یوه شپږمادیزه اعلامیه کې د مسکو فارمټ د غونډې له ګډونوالو ځینې غوښتنې مطرح کړې دي. دوی ویلي چې د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې سولې او د یوه ولسواک حکومت جوړېدو ته زمینه برابره کړي او د طالبانو له حکومت سره پر اوسني تعامل یا چلند له سره کتنه وکړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا رسنیو ته ویلي چې د مسکو فارمټ په دې غونډه کې به د افغانستان پر اوسني وضعیت، د سیمې پر امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې په مسایلو بحث وشي. هغې هیله وښوده چې د غونډې په پای کې به یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي.
دا چې په کازان کې د مسکو فارمټ غونډه څومره مهمه ده او روسیه د دې غونډې د جوړولو له لارې د کومو هدفونو په لټه کې ده، اسدالله الدین په دې اړه په مسکو کې له پخواني افغان ډیپلومات غوث جان باس سره مرکه کړې او په پیل کې د دې غونډې د اهمیت په اړه پوښتلی دی.
هغه کومه غونډه چې د روانې میاشتې په 9 نیټه د روسیې د فدراسیون په قازان ښار کې دایریږي او د مسکو د فارمټ د مشورتي فارمټ پنو مشهور ده، دا ځل بعد لکه د پخوا په شان به یو تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی کی کما ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لکه دغه اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله وسی کی د منطقي د اوضاع په اړه کې به هم تبادل د نظرونه تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې را پیدا شوي دي، آمو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو او په مجموع توګه د عمومي اوضاع د منطقه به وڅېړل شي. کومه ملموسه نتیجه به دا فارمټ لږ تر لږه په دغه مقطع د زمان کې ونه لري.
جنباز صاحب، روسیه په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده؟ آیا د ځان او متحدانو له امنیت نه ویره لري او که غواړي چې د خپلو سیالانو لاس له افغانستانه لاند کړي؟
د روسیې د فدراسیون دولت طبعا چې تر ټولو د مخه د خپلو منافعو په خاطر دغه فرمات رابلی او کوشش کوي چې د افغانستان د سیاسي پروسې څخه شاته پاتې نشي. روسیه کوشش کوي چې طالبان په منطقه کې مدیریت شي او ډیر نظر او سوچ منطقي ته وسیږي تر څو د فرامنطقوي مرکزو ته، او کوشش دا دی چې خپل روابط او تعامل چې طالبانو سره لري دا لا نور هم ټینګ کړي تر څو هغه کوم ثبات چې دوی غواړي په منطقه کې تامین کړي د دوی د منافعو سره سم هغه له لاسه لاړ نه شي او طالبان د نورو مرکزونو د فرامنطقوي مرکزونو د اجندا او برنامو ښکار نه شي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ډیپلوماتیکه برخه کې بریالي دي او د سیمې له هیوادونو سره یې تعامل ښه دی، اما د عمل په ډګر کې بیا تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو په دغسې حالاتو کې ډیپلوماتیکې اړیکې په څه معنا؟
دا یو ښکاره واقعیت دی چې طالبان په یو نوه تجرید کې او انزوا کې واقع دي. که دوی کومو غونډو ته رابلل کېږي هم خو په ډېره چې تاسو بیا ور سره خبرې کیږي، دوی معمولا په دهلیزو او په خاصو اتاقو کې دوی سره لیدنه کاته کیږي. دوی ته هیڅ نوه دولتي یا حکومتي تشریفات یا پروتوکول نه ورکول کیږي. دوی بیرغ څوک په رسمیت نه پیژني، دوی ته دولتي پوزیشن نه ورکول کیږي. خو دوی خپله کوشش کوي چې حتی هغه کوم ډیر ټیټ رتبه مامور یا ډیپلومات کوم هیواد کې دوی سره ملاقات کوي نو هغه ته هم ډیر لوړ ارزښت ورکوي او ورته ډیر لوړ اشتهار کوي. په هر حال تر هغې به دغه دوه ګونی حالت ادامه لري تر څو چې طالب دننه په افغانستان کې خپل مشروعیت ترلاسه نه کړي او د افغانستان د خلکو اراده تمثیل شوي نه اوسېږي. دا دوه ګونی حالت به دوام لري او د فکتو به دوی سره تعاملات کېږي، اما دوی په هیڅ صورت د یو حکومت یو مشروع حکومت په حیث په رسمیت ونه پیژندل شي.
په موسکو کې له پخواني افغان ډیپلومات غوث جان بصره د کازان د غونډې په باب چې دا غونډه څومره مهمه ده مرکه و.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه می ومنی.
په کارادو باندې د ماتو و ریپارچر رات شولای دو خاطر چې انټرنیټ به قطع شول او بیرته به انټرنیټ وصلیدلم. زه خپل چې طب محصله یم، زه باید عملی درسونه او نظری دواړه وایم، ولی یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کې تنا په نظری درس باندې مخکله لشي.
د یو محصلی غږ مو واورېده چې ویلې آنلاین زده کړې کوي، خو آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی. د آنلاین زده کړو پر مهال د کومو خبرو په پام کې نیول ضرور دي؟
غیر حضوري ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیره‌ای شکل لري او که یو جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډېر زیات وي.
نن امدا موضوع چیلو ملتی هم وکری. قدر من اردن کو کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د ښځو پر وړاندې له نورو محدودیتونو سره د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه هم بند کړل. له افغانستان څخه ځینې وتلي کادرونه او د زده کړو په برخه کې یو شمېر فعالان وایي چې دوی د افغان ښځو او نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړې دي، خو لکه څنګه چې په کار د زده کوونکي ونډه نه اخلي. موږ په کابل کې له محصل څخه پوښتلي چې دوی آنلاین زده کړې کوي که نه، که یې نه کوي لامل یې څه دی؟
هیڅ امید نشته، زه هیڅ هیله نه لرم چې زه به په آینده کې یو شی اوسم. فعلا ما هغه د آیندې خوبونه هغه ټول زه فکر کوم چې په واقعیت به نه بدلیږي. زه آیا به ما ته به آنلاین پوره سرټیفیکیټ یا پوره هغه اسناد راکا؟ نه نشي راکولی. زه خو فکر نه کوم چې داسې کومه موضوع به وي. افغانستان نجونې په ډېره غټه تیاره کې اوس فعلا دي. د افغانستان نجونې هغه نجونې چې 12 کاله زحمت یې ایستلی دی، 2 کاله مکمل په کوټه کې کښېني، داسې چې په زوره دغه پوهنتونو دروازې پر موږ باندې بندې دي. په کومه روحیه به موږ آنلاین وایو؟ په کومه روحیه به بیا موږ د کتاب مخ وازوو؟ اوس فعلا چې دا زه کتاب مخ وازوم وایي، په کومه روحیه زه دا کتاب ووایمه؟ دا کتاب چې زه وایم، آیا دی ما ته څه راکوي؟ ما ته هغه څه راکوي چې بعد له 12 کالو زه پر کور باندې کښېنم، بعد له 12 کالو زه راشمه د زحمت او د دومره زحمتو او د منډو څخه وروسته زه راشم په کور باندې کښېنم، زه ونشم کړی هغه خپله رشته پای ته ورسومه. موږ ته به دغه څه راکړي؟ هیله مې هېڅ نشته. روحیه مې فعلا صفر ده. هغه پخوانۍ روحیه چې ما د جمهوریت وخت کې لرې، هغه زه فعلا هېڅ هغه روحیه نه لرم.
د طب د پوهنځي ماسله مرینا وایي چې په ډېرې سختۍ د انټرنیټ پیسې پیدا کوي. انټرنیټ د آنلاین زده کړو لپاره فعال کړي، خو کله چې درس پیل شي دا چې انټرنیټ کمزوری وي سمه زده کړه نشي کولی.
په دولتي پوهنتونونو کې حداقل موږ کړی شي فقط خپل کتاب هزینه وړاندې کړو. اوس موږ باید د آنلاین انټرنیټ هزینه هم ورکړو. افغانستان کې بدبختي دا ده چې انټرنیټ په ډېر لوړ قیمت دی او بعضو ساحو کې هېڅ انټرنیټ کار نه کوي. زه خپله چې د طب محصله یم او څو ورځې مخکې مې آنلاین کې امتحانونه وو. په کرادو باندې د ما څو وارې پارچه رد شو، له دو خاطره چې انټرنیټ به قطع شول او بېرته به انټرنیټ وصلېدلم. ولې مشکلات ډېر زیات لري؟ زه خپله چې طب محصله یم، زه باید عملي درسونه او نظري دواړه ووایم. ولی یو ډاکټره هیڅ وخت نشي کې تنا په نظری درس باندې مخکې لاړ شي. هغه نه تنها یو ډاکټره ده، هر سمستر محصل چې د عملی پوینټونه لري، عملی بخشونه لري، سیمینارونه لري چې هغه په عملی ډول باندې تنا په نظری او په انټرنیټ باندې نه کیږي. که چیرې د آنلاین درسونه دومره ښه وای نو هغه به ټولې نړۍ انتخاب کړي وای. ځکه په نورو کشورونو کې چې دی انټرنیټ ډېر ارزانه دی، کیفیت یې لوړ دی، په هر ساحه کې کار کول. افغانستان کې موږ چې په مرکز کابل کې دومره کار نه کوو، نو هغه په لرو پرتو سیمو کې به څنګه انټرنیټ کار وکړه؟
زده کوونکي اغلی اندر وایي دا سمه ده چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، خو دا چې هیڅ درس ونه وایي لا هغه نه خو همدا آنلاین تدریس هم ورته ګټور دی.
از اوس مال آنلاین انګلیسي وایم. کورس ته د کومو موسسې له طرفه حمایه کېږي؟ تدریس ښځه راکوي د ګوګل میټ له طریقه. تقریبا 90 یا 100 شاګردان یې موږ ته انګلیسي تدریس راکوي. تقریبا 3 میاشتې کېږي. داسې په آنلاین کې هم صحیح زده کېږي، خو د حضوري په رقم نه کېږي. ځکه حضوري کې شاګرد مخامخ له استاد سره غږېږي، استاد شاګرد ته مخامخ درس تدریس کوي، او آنلاین طریقه خو بیا نه راځي هغه سیستم. تر نه زده کړو یا تر نه درس ویلو، خو آنلاین بیا لا تحیدی یو مصرفیت ده. یو دا تمه لرس مثلا دی ورځی موږ دس وای سبات دا کارخانه گی ده یا سبات موساس پختنه راڅخه کوي، دغه تمه سه خپل کوشش سره کوم. درس می وایم، خوشاله یم، ډیر خوشاله ده. د خو احساس را کوي مثلا د درس می کارت مو څوک وای چې درس نو وایم، خو بیا زه خو آنلاین درس نو رسیدګی ورته کولای سم، وایلی سم څومره وخت دی دا دوام کوي، دا پر سم به وخت پر درس وای.
د بشری وادي او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت له حکم نظام څخه غواړي چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، ځکه د ده په باور هم آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
بعضې پروګرامونه چې دي هغه آنلاین باندې هغه زما عقیده او ایمان نشته، ځکه چې د مثال په توګه زه د ټي یو ټي یو ترینینګ زه لرم، سیمینار لرم چې زه ترینران جوړ کړم. هغوی د باډي لنګویج، د هغوی خبرې، هغوی درېدل، د هغوی څیره او د سیرې ژبه، دا مثال ټول زه وګورم او ترینینګ یې کوم، د منفیګرۍ نه مثبت کړۍ طرف ته هغه جوړ کړم. دا ټي یو ټي پروګرام چې دا آنلاین زه نشم ورکولی. او نو آنلاین هم خیر دی، یوه وسیله ده، خو د فزیکل ښوونې روزنې ځای نشي نیوای متاسفانه. دلته زما دغه خواهش دی چې کاشکې دغه د افغانستان کې د نجونو د مکاتبو د پوهنتونو مسله د 2 کاله تقریبا چې وشول، دلته هم زما یو جدي خواهش دی د اسلامي امارت نه چې دوی هر څه ملاحظه چې لري هغه په نصاب کې وي، او هغه په کتابونو کې وي، که په مکتبونو، که په لباس کې وي، که په هر څه کې وي. زما په نظر باندې چې 2 کاله کفایت کوي، د کافي وخت دی. زما یزونه جدي خواهش دغه دی چې دوی نور زموږ د خویندو وختونه ضایع نه کړي، د مکتبونو او د پوهنتونونو زمینه سازي وکوي، او په دې باندې هم دوی خبر شي چې که چېرته دوی دغه دروازه بندوي نن سبا د انټرنیټ تر وځو نشم بندولای نو دغه خبر ده چې موږ تاسو په خپل ماحول کې په خپل نصاب باندې او په خپل استادانو باندې په خپل کډرونو په واسطه باندې دوی ته تدریس وشي او دوی ته زمينه سازي ورته وشي دوه میاشتې کفایت کوي چې دغه ټول ستونزې حل کړي دوه کال خو ډېر زیات وخت دی ما په نظر باندې نه زیات وخت امرسانی ته ورکول دا به د افغاني جنکیانو او د ښځو په حق کې دا به ظلم وي او دا به داسې ظلم وي چې دا به تاریخ هم لیکي او دا کېدای شي به افغانان مفلس کړي.
د کابل ولایت اوسیدونکو مینې چې هم خپل آنلاین زده کړې کړي او هم درس ورکړي وای تیر کال د کاردان خوندزي خزینه زده کوونکو ته آنلاین درس ورکوه خو سا کال طالبانو هغه هم اورباندې بند کړ. اغلی مینه په یو مرکه کې له ټولو لوستو بهر میشتو افغانانو څخه غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې چې حاکم نظام د زده کړې ټولې لارې پر افغان ښځو بندې کړې دي دوی دې تر وروستي حده هڅه وکړي چې له لرې لارې څخه د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړي.
موږ وطن باندې په خلکو باندې ټاکل ویدلې دغه فرض تعلیم په خلکو باندې بند کړی دی او خپل فرض حق په بند کړی دی. بیا خو دغه یو مثلا لار ده کنه چې وزیري نه کیږي آنلاین یا بل حل لار ده نو دا چې بیا بعضی خلک دغه پسې نه کیږي هغه بیا سوچ په خپل ځان باندې ظلم دی چې زه وزیري کم نشته زه آنلاین هم نه وایم آنلاین خو یو چانس دی چې یو څوک باید استفاده ترې وکړي.
د ځان پاک لاره توه خپل آنلاین زده کړو سره څومره راحتي
ما خپل آنلاین درس هم ورکوم آنلاین درس مم د څومره یعنی وس پکې راځل شوی مې البته موږ خپل درس ورکوم انجونو ته هغه ډېر راحت وي ډېر به خوشاله وي موږ مکتب باندې بند یعنی نشوتلای حداقل به موږ ته وخه لاس د چې دو طریقه موږ کولای شو خپل درسونه مخ کې یوسو او ما خپل هم درس ویلې هم دا آنلاین درس به مې ویلې ورته خوشاله هم ځکه ما دا چانس موږ نه چې بیرون ته وځو یا درس وای بیرون کې زمينه نه مساعده هدا قر کولای شو قراره پرامه خپل کور کې درس مخته یو درس وای.
بله هم دا پروسه کال استاس درس ورکو آنلاین چونې څومره خوشاله وي څومره یو هیله درلودل چې حضوري نسټلای آنلاین خو درس وای
زه دغه خوشاله خو بخښ نه شم تاسو بیانول اجازه کړه ډېر هیله من دی ډېر خوشاله پنده هیله واسي زه خیر کوم حضوري یعنی په شنف کې نشته یو خوندې ته نه خپل کور کې دا زمينه ده تاسو یې داشته ویل یعنی که تاسو هم هر ورځ به دوی په لغه باندې شکر ایسته چې دا شکر دا شکر دومره امید خوشته که زه خیر کوم خوندزي ته نه زو دا د کور کې خو ما درسونه مخ کې وو یعنی به هر ډېر به خوشاله وي په ورځ کې خو حتما موږ دغه موضوع یو ولې دا وایي کاونه چې دا که خوندزي ته نه زو خه دا کور کې خدای سوای کور کې خپل درسونه مخ کې وو دې ورته هیله من نه ویلې خوشاله وي خو فکر کوم چې اوس
امیدونم سره خاورې شوی وي. په رسمي بڼه خو د طالبان حکومت نه پوهېږي چې آنلاین هم دوی زده کړو کړي خو په دې وروستیو کې د زده کړو یو شمېر فعالان په دې هڅه کې دي چې دوی آنلاین تدریس وکړي هم د پوهنتون په سطحه هم د ښوونځي په سطحه. تاسو دغو کسانو ته څه وایئ چې څومره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي او لا زیات افغان نجونو ته افغان مېرمنو ته د زده کړې اسانتیاوې له بهر ملکونو نه برابرې کړي؟
دا خو ځکه خپل ځان وي که خپله خور وي که هر څه وي که کم هم چاته زمینه مساعدېږي یعنی یو څه زده کولو باید هېڅ وخت ډډه ونه کړي. زه خپله که ماته مثلا زه په دې کوشش کوم که یو څوک ما نه وغواړي چې ته راشه دلته درس ورکړه آنلاین وي وړیا وي هر ډول چې وي زه به هېڅکله یعنی ونه وایم چې نه دا خو وړیا ده یا نه. زه چې د هر طریقه وکولی شم زه خپله هم دا مرسته کوم. هر څوک چې کولی شي مثلا مالي وضعیت ښه وي کولی شي تا داس ورکی کان په وړیا ډول کې په هاندا دا اوسه وخت وایي چې موږ وایو خپل د میرمنې خويند دی او بل لاس ونی سپرې نه د شي څومره موږ یعنی څنګه ته شاته تیارې ته چیل وهل کی او موږ ما مال سيزان چې لا کو بس ځان واچو نه سعید مبارزه وکړه سړی باید له هر مثلا وضعیت سره مبارزه وکړي دا خلای په کولې چې مبارزه وکړي یعنی انسان د نړۍ په پیدا شوی د هر حالت سره نو زه خپل کوم کبل کبل باید مبارزه وکړو کله هم چې دا چانس چاته پیدا کیږي باید استفاده تی وکړي او هغه خويند ته مثلا دوی کولای شي نور سره مرسته وکړي کاغه په کلی کې دی باندو کې دی که په هر ځای کې کولای شي نور خويند سره مرسته کې باید وایي کړي باید کوم خلک مثلا دا توانایي لري بل چې ته زمينه مساعده کړي ځکه دا وخت دی دی چې د بل لاسنیوي وکړو د تعلیم په برخه کې همدا کوم خزي ونه کړي یو بل مثلا لاټر ونه کړو طبيعي ده چې او کوم نه حکومت کړی نه نالي نه کړی نو موږ باید یو بل سره لاسنیوي وکړو.
تاسو په افغانستان کې یاستې د حدیث دغه مسله او راستر بلی څومره په عمل ویږي او دوی په دې کوشش کوي چې یو شاته پاتې موضوع کړي
یعنی که څه ته وایم اصلا اوس هیڅوک په کیسه کې نه دی هیڅوک یعنی ارزښت نه ورکوي ځکه دلته هر موضوع همدغسې له یاده ایستل کېږي که هغه څومره هم مهمه موضوع وي تعلیم موضوع خو چې دا نن سبا یعنی که درته ووایم تر ډوډۍ خوړلو ضروري خبره ده خو همدومره ضرور مهم کار د ټولو له پامه غورځېدلی ځکه دلته افغانستان کې خلک په خپل نس نه دي ماړه هغه هغوی وایي چې موږ نس مور کړو که موږ تعلیم پسې وګرځو نو ورځ تر بلې دغه موضوع چې څومره شاته لویږي هموغومره شاته کېږي هموغومره د خلکو له ذهنه وځي هغومره خلک له یاده باسي ځکه خلکو ذهنونه دلته په دې بوخت دي چې زه څنګه کار پیدا کړم زه څنګه ډوډۍ پیدا کړم زه څنګه خپل کورنۍ ورسوم دا تعلیم یو دوه منصور شوی دی چې یعنی د سل پامه نور ورځ تر بلې لویږي
بله حاکم نظام په کوم وضعیت کې ویني آیا دوی د دې اراده لري چې نجونو ته مکتب او پانتون پرانیزي
حاکم نظام نه خدای پنه او هیله ورځ تر بلې د خلکو شکیږي ځکه چې دوی ورځ تر بلې په خزو باندې محدودیتونه نورم ډیروي نورم حتی مثلا هغه تفریحي ځایونه چې دي یعنی طبیعي تفریحي ځایونه کې خزو تګ راتګ بند کړ چې لکه بند امیر بامیان او پرون بل فرمان دا پرون بل ورځ بل فرمان تلویزیون کې مې واورېد چې بازار کې به حتی دغه تنگ لباس نه خرڅي د خزو دا به نه خرڅوي دغه ته دکاندارانو یا هټیوال ته دا امر کړی دی نو په دې وضعیت کې به د حاکم نظام نه نور سره یې څه تمه ولري چې دوی حتی د ښځو لباس مانی دي په بازار کې نو هغه به دوی ته څنګه هغه په بازار کې وزغمي په تعلیم او په دفتر او په کاري ساحو کې به هغه څنګه ښځې زغمي چې دوی د هغو کالي له په بازار کې نشي زغملی چې وپلورل شي
بله په آخر کې که نجونو ته یو پیغام ولرو چې په اوس وخت کې دوی حداقل آنلاین زده کړو ته په هر رقم چې کېږي ځان ورسي څه رقم یو پیغام به ولرو
پیغام لرم که خویندې دي که د ښوونځي نجونې دي که هر مثلا په هر تحصیلي یعنی سویه کې چې دوی دي کوم کوچنی هم د چانس د زده کړو دوی لري باید استفاده ترې وکړي آنلاین درسونه خو خلک هم مثلا موږ اول د هغو نه مننه کوو چې دغه زمینه یې مساعده کړې ده نو خویندو ته مې همدغه پیغام دی چې همت د لاسه نه ورکوي مبارزه په کار ده او قرار کېناستل نه دي په کار چې بس موږ درس ته نه پرېږدي موږ هم بس له کوره نه وځو نه وایو دا څه کوو هڅه کوو استفاده وکړئ له وخته له چانسه له هر ممکن چانس چې تاسو ته پیدا کېږي باید سره استفاده ترې وکړي که هغه زه وم که بل څوک دي که بل څوک دي نو په کراره کېناستل نه دي په کار
مینې جانې ډېره زیاته مننه ژوندی سلامت اوسي
ژوندی اوسي تا هم مننه خیر اوسي
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالعظیم صافی چې آنلاین درس ورکړی وایي چې په آنلاین زده کړو کې د حضوري زده کړو په څیر زده کړه نشي کېدلی خو اوس چې مجبوریت دی زده کوونکي دی د زده کړو پر وخت ځینې خبرې په پام کې ونیسي دا چې کومې خبرې په مرکه کې راته وایي
زمونږ د خویندو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي دوی په آنلاین بڼه باندې که زده کړې کوي دا بهتره ده ځکه د نه زده کړو نه بیا دغه آنلاین زده کړې هم بهتره دي او دا باید ترسره کړي او یو څه باید ولولي او ځان خپل ذهن باید مصروفه وساتي په زده کړو باندې یو مثبت عمل باندې دوی خپل ذهن او خپل ځان مصروفه وساتي دا بهتره ده نو زه هیله مندم چې زمونږ د خویندو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي تر څو دوی هم له خپلو حقونو نه برخمنې شي او له بلې خوا
دوی خپل کورنۍ ته ښه څرګند شي، ښه فامیلونه جوړ کړي، ښه اولادونه وروزي، ټولنې ته وړاندې کړي، بالاخره یو مترقي یو متمدنه ټولنه موږ ولرو. متاسفانه دغه حقونو په اړه باندې تر اوسه کومه پرېکړه نشته ده، او زه هیله مندم چې په راتلونکو کې او په ډېر نږدې وخت کې زموږ د خویندو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي.
بله استاد، د دې طرفدار خو په خپل زده کوونکي، محصلین، کورنۍ، ټول خلک دي چې باید پوهنتون او ښوونځی خلاص شي. خو بیا هم بیرته راګرځو اوس شرایطو ته، دا اوس آنلاین زده کړې روانې دي، البته د ژبې برخه کې دي، د پوهنتون برخه کې، د ښوونځیو برخه کې. زده کوونکو ته د ښوونکي په صفت تاسو څه مشوره لرئ؟ څه رقم د زده کړو استفاده وکړي؟
دوی په لومړي قدم کې هغه پوهنتون کې چې دوی آنلاین زده کړې ترسره کوي، دوی باید خپل هغه وخت ډېر متوجه، په کوم وخت باندې چې استاد ورته آنلاین جلسه نیسي، په صنف کې درس ورکوي آنلاین، او دوی د واتس اپ له لارې یا د نورو اجتماعي شبکو له لارې دوی ورسره وصل دي او په آنلاین بڼه ترې نه اخلي. دغه وخت ډېر متوجه ترې نه وخت ځای نشي، وخت د شروع کېدو نه حتی شل دقیقې مخکې دوی باید آنلاین وصل وي ورسره، او دغه زده کړې د هغه شروع نه د پیل نه باید د استاد نه واخلي هلته، ځکه دا داسې معنا ورکوي لکه استاد چې په صنف کې ورته حضوري درس ورکوي. که چېرې بیا هم په دې باندې ونه توانېږي، نو هغه چپټر، هغه کتاب چې استاد شریکوي د خپلو محصلینو سره په ګروپونو کې، هغه چپټر او هغه کتاب حتماً او ضرور باید ترلاسه کړي، دا ولولي، او حداقل په ورځ کې 2 ساعته 3 ساعته دا مطالعه ولري. د دې ترڅنګ مباحثه ولري د خپلو همصنفیانو سره، د خپلو ټولګیوالو سره، یا په آنلاین بڼه یا په حضوري ډول کې، دلته په نږدې ساحو کې یو بل سره، نو دوی د مباحثه ولري او د بل سره کېدنی، او دا کتاب دغه چپټر چې استاد ورته ورکړی دا د بحث په شکل باندې یو بل سره مطرح کړي، دا په ذهن کې ډېر کینی او دا ډېر زر چې نه یو محصل درس زده کولی شي. او د دې ترڅنګ غیر حاضري باید ونه کړي، هیڅکله غیر حاضري ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیروي شکل لري، او که یوه جلسه د یو محصل نه پاتې کېږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډېر زیات وي، او نشي کولی چې راتلونکي جلسې ښه واخلي او هغه درسونه ښه درکړي، ښه تحلیل یې کړي، ځکه هغه لومړۍ جلسه یا د موضوع هغه لومړنۍ جلسه چې موضوع مفهوم پیژندنه ورباندې کېږي، استاد هغه تشریح کوي، مفهوم پیژندنه کوي ورته، او هغه تعریف او توصیف کوي د هغې موضوع، دا ډېره مهمه خبره ده. کله چې د یوې موضوع په مفهوم باندې یو محصل پوه نه شي، هغه نشي کولی چې هغه موضوع تر اخره پورې ښه تحلیل کړي. نو هیله مې دا ده چې غیر حاضري ونه کړي. څلورم اصل دا که په نظر کې ونیسي محصلین چې هغه درس چې استاد سره نه نیوي، یعنی نوی درس ده او غواړي چې استاد سره ووایي نن په جلسه کې په آنلاین بڼه باندې، هغه درس دې په کتاب کې یو ځل ځان سره ولولي، هغه درس یو ځل ځان سره مطالعه کړي، ښه د تحلیل کې ځان سره، هغه ځایونه چې مبهم دي ورسه، هغه د بیرونویس کې هغه که لغتونه دي یا تعریف ده یا مثلا د موضوع تشریح ده، هغه د ځان سره یاداشت کړي، بیا د استاد نه پوښتنه وکړي. نو کله چې استاد تشریح کوي، دا درس به د دې محصل په ماس کې ډېر ښه ځای نیسي، ډېر ښه به زده کوي، ځکه د یو ځل ځان سره دغه درس لوستی ده، مخکې ځان سره لوستی، په عصبي تمرکز سره، په تحلیل سره دغه درس لوستی ده. کله چې استاد یې تشریح کوي، نو دی کولی شي ډېر هغه نقطې چې ده ته مبهم وي، هغه ورته روښانه شي او ډېر ښه زده کړي.
درته وایي چې آیا خپل هم د آنلاین تدریس تجربه لری؟ زده کوونکي لری چې آنلاین درس ورکوي؟
کله چې کووید 19 یا کرونا من سره راغله، په هغه وخت کې محصلینو حضوري درس خپل متاسفانه د لاسه ورکړ، او موږ چې تدریس کوو نو محصلین موږ سره په آنلاین بڼه باندې موږ سره د واتس اپ له لارې راتلل، او هغه وخت مشخص و، په هغه وخت کې موږ ورته د خپل کور نه یا مثلا پوهنتون نه د یو صنف نه موږ په آنلاین بڼه ورسره وصلېدلو، او موږ ورته درس تشریح کوو. تر ډېره موږ کوښښ کوو چې دغه درس ورته په هغه شکل باندې تدریس کړو لکه څنګه چې موږ په حضوري ډول سره موږ په صنف کې ورته تشریح کوو دغه درس. اما توپیر شته ده، د حضوري او آنلاین درس ډېر فرق شته، ډېر توپیر شته، ځکه په حضوري ډول باندې درس ډېر ښه زده کېږي، او لکه مخکې مې چې ویلو چې استاد نه یوازې دا چې علمي مسایل مطرح کوي په صنف کې، بلکې خپل تجارب، خپل نور موضوعات، خپل تحلیل خپل مبحثونه چې په اضافه لسته دی هغه هم محصلین سره شریکولی شي.
بله استاد، اوس طالبانو مکتبونه او پوهنتونونه تړلي، اوس بیا تاسو آنلاین زده کوونکي نه لرئ؟
متاسفانه نه لرو، ځکه پوهنتونونو ته کله چې د زمونږ د اوناسو د برخې زمونږ د خویندو د تحصیل کله چې بند شو، نو هم په حضوري شکل باندې او هم په آنلاین بڼه باندې دغه تحصیل منع شو. یعنی نه یوازې دا چې په حضوري بڼه باندې، بلکې په آنلاین بڼه هم دغه تحصیل منع ده، او پوهنتونونه د دې اجازه نه لري چې په آنلاین بڼه باندې هم تدریس وکړي. نو زه هیله مند یم چې دې برخې ته توجه وشي، او د فتن لپاره که چیرې حضوري امکان نه وي نو آنلاین بڼه باندې اجازه ورکړي پوهنتونونو ته چې محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
بله، یعنی په رسمي ډول په افغانستان کې استادان په آنلاین ډول درس نشي ورکولی، خو له بهر هیوادونو نه یو شمېر استادانو چې خپله دا زمینه برابره کړې آنلاین زده کړې شته. استاد، هغه وخت تاسو د کرونا په وخت کې محصلینو ته آنلاین درس ورکوه، البته د پوهنتونو دغه وخت د نظام په اجازه باندې، درته وایي چې خپل استاد ته آنلاین درس ورکول څومره سخت وي نظر دي چې حضوري د صنف ته ورځي؟
ما چې کله آنلاین درس ورکوم، ما داسې احساس نه کوم چې زه چاته درس ورکوم، او په هغه ډول سره چې ما غوښتل چې تشریح کوم، هغه سم نه شو تشریح کولای اصلا درس، ځکه ما فکر کوم چې ما سره څوک نشته، او څوک نشته ما سره په صنف کې، ته حضور نه لري، نو زه عباس لګیا یم، داسې فکر نه کوم. تاثیر لري، واقعا تاثیر لري، هم په استاد باندې هم په محصل باندې. استاد نشي کولای په هغه شکل باندې چې درس ورکوي په حضوري بڼه باندې، په صنف کې په آنلاین بڼه بیا هغه علمي مسائل ښه نشي مطرح کولای، ځکه دا تاثیر لري. استادان همیشه په دې باندې اموخته وي، او په دې باندې عادت شوي وي چې دوی په حضوري بڼه باندې درس ورکوي، او محصلین ورته په صنف کې ناستې مباحثه کوي محصلینو سره، یو محصل سوال کوي بل محصل سوال کوي، یا استاد وخت ورکوي محصلینو ته چې موضوعات په خپله تحلیل کوي او په خپله راشي صنف کې تشریح کوي. دغه مسائل بیا په آنلاین بڼه باندې نه ترسره کیږي. دا نه یوازې په محصل باندې منفي تاثیر لري، بلکې د استاد هم منفي تاثیر لري. استاد هم نشي کولای په هغه شکل باندې حضوري ښه درس ورکوي، په هغه شکل باندې بیا په آنلاین بڼه نشي ورکولای.
په آخر کې که تاسو مشوره زده کوونکو او محصلینو ته هم ولرو چې تر هغه وخته پورې چې وضعیت بیرته سمیږي، ښوونځي خلاصیږي، پوهنتون د دوی پر مخ باندې پرانیستل کیږي، دوی آنلاین زده کړو نه باید استفاده وکړي کنه؟
دقیقا، دوی باید خپل وخت ضایع نه کړي، او آنلاین زده کړې هم که 100% نه وي نو 50-50% حتما ورباندې مثبت تاثیر لري، او دوی یو څه ترېنه زده کولی شي حتما. دغه ستونزو ته چې ما اشاره وکړه، اکثرا تخنیکي ستونزې دي که محصل غواړي چې ښه درس زده کړي، یعنی دوی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي، دوی کولی شي مباحثه وکړي د نږدې هغو محصلینو سره، هغو هم ټولګیوالو سره چې ورسره لاسرسی لري، هغوی سره کولی شي مباحثه وکړي. نو دوی ډېر وخت نه استفاده دا وکړي، که چېرې د آنلاین در زمینه ورته مسایل وي نو دوی د لاسه نه ورکوي، او خپل دغه وخت نه ضایع کوي، بلکې ځان د هدف ته ورسوي.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لې په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځل کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. بیا یې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډاوه. د افغانستان په ټولو ولایاتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. په وروسته یوکې باندې امیر ته هم د خزو پر تک بندیز ولګوه. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټول خلکو په تیر بیا د افغان خزو ستونزیال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاس تراوند او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422214 شپږ سوه یو. تر بیا خو وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسی او بشری حقوق. دران دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. د بیوازلو خلکو دیغو چې په دې وروستیو کې آن سوال کولو ته مجبور شوي پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره په خپرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. راځو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګورئ؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یوه ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بیچارګي ده. افغانان ډېر بیچارګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په یو د خېټې فقر دی، دغه معالجه کیږي. او یو د دماغ او د عقل فقر دی، دا عقلي او دماغي او فکري کوم فقر شدی، دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځانونه خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دا کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې وڅ لري او نور چې ته نه ورکوي، دا به د الله جل جلاله په نسبت باندې د آخرت ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چا ګټ ارال کړی وو او وخت یې توضیح کړی وو، بیا سر پات شوی وو. وایي داسې یو فکر وکړو چې ګاونډی چې دی دا تکیدی څه ډوډۍ ونه لري، نو هغوی ته ورلېږلی وو. هغوی ته چې ورغلی وو، نو هغوی چې موږ سره دومره شی شته د بل ګاونډي ته به ور ولېږو. نو هغه ته ورغلی وو، فکر کړی وو چې موږ سره دومره څه شته چې بل ته به ور ولېږو. خلاصه اوه کورونو باندې دا د پسه سر چکر وهلی وو. بېرته ما کور ته کوم چا په سر کړی وو، بېرته ترغله وو. په دې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تضحیه ورکوله، قرآن کریم ورته اشاره کوي چې ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. کېدای شي د انسانانو ضرورت وي، خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره یو څلمړی لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، ګاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصتا هغه افغانان چې بهر کړي او د هغوی اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې د رخصتي پرواز باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چېرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې وکوي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلي کې کونډې ته ور ولېږي، یتیم ته ور ولېږي، کوم بېوزلو سره پک وکوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته ورکړو او یو بل هېر نه.
بله ډاکټر صاحب، دې برخې ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له دندو لرې شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو د افغانستان نیمایی وګړي خځې جوړې، مګر موږ او تاسو شاهدان یاستو چې ورستر بلې دا بیکاره کیږي. حتی هغه میرمنې چې سینګار به کوه دغه دکانونه متړل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت کم داسې دوام وکال خلکو نه کار واخیستل سي، په کور کې نول سي، په تیره میرمنې دغه ګدایګر ماشومان چې ګرځي، دغه سوالګرې میرمنې چې ګرځي، یا نارینه چې ګرځي، شمیر به څومره زیات شي او بیا پایلې به څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مرمنه او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی. ځکه هم قران کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزي په زمينه سازي وکوي مرمنو ته، او خوینو ته، که ښځه وي، که خور وي، که لور وي، او که نور څوک وي. بعض موږ تاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري. په بعضي اطرافي مسایل او کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي، دغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات رسوایي کوي، او هغو سره مینه محبت کوي، او هغوی سره ډېر زیات چینه شریکوي، خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې خاري منطقي دي چې باغ کې لکه تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول، هغه کې ځینې خويندې چې هغوی نارینه نه لري، اکول دي د مثال په توګه باندې، یا داسې مېرمنې چې هغوی د خاوند نه جدا شوي دي، یا د مثال په باندې داسې څوک دي چې هغوی څوک نه لري، نو هغوی مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي. د خویندو ته باید د کار زمینه برابره شي، د ارزښتونو او د مبادئو زموږ د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاري زمینه برابره شي او دوی باید کار وکړي. دوی باید د خپلو اولادونو د حلال کومه روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړي. دا به ډیره بهتره وي چې دوی ته کاري زمینه مساعده شي، په ځای دې چې هغوی خدای نخواسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغوی په نور چا باندې بیا وربار شي او هغوی نشي کولی چې خپل اولاد ته او خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغوی ته حلاله مالي جوړي پیدا کړي. دا به ډیره زیات بهتره وي چې هغوی ته د کار زمینه برابره شي او د هغوی سره سپورټ وشي او د هغوی سره حتی تمویل یې کړي، وړې بعضې پروژې ورته جوړې کړي، ټریننګ ورته وکوي او د بعضو مؤسسات سره کېدای شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغوی ته بعضې قرضې دي او بعضې نور اسلامي تمویلي سغو باندې هغوی سره همکاري وکوي. ځکه ښځه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کړی. خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه، هغه بزنسمنه وه. رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ ستاسو لارښود او پیغمبر دی، هغه د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او دا مشهوره کیسه ده. نو هدف دا دی چې ښځه حق لري چې بزنس وکوي، ښځه حق لري چې دکانداري وکوي، ښځه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولی شي د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې او زموږ ستاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې کار کوي. نصاب ته باندې ښځه کولی شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي نصاب ته دا کار مناسب نه وي چې په اطراف کې لیکي مثلا یو ښځه یو چیرته دکان جوړوي یا نصاب ته باندې یو بل کوم یو کار کوي، ځکه هغه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او هغه الله تعالی جوړوي. موږ خلک مسخر کړی چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي ورسره همکاري کوي، خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي، باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې. بعضو خلک ته مثلا غوګان وښتل شي نصاب ته باندې چې هغوی دې استفاده وکړي، بعضې کارونه دې نصاب ته باندې دې ستنه کوم کارونه چې بلدوز او باز نمونه چورته اخلي د خواندې د خیاطي باز پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشين ورته واخستل شي نصاب ته چاوي خیاطي کې د الکان او د جنکیان او حتی د نارینه و څه بده کې څه نشته حرج نشته. خځې مختلف مهارتونه لري، مختلف استعدادونه لري. مهمه خبر دغه ده چې د هواد وګړي ټول کار وکړي او خپل کار باندې خپل هواد باید آباد کړي. څو ورځې مخکې په مغرب د زلزلې په تاسو اورېدلې وي، مغرب کې چې زلزله وشو خپل مغربيانو د نورو خپل دوستانو سره هم کوي دوی خپل راپور تشول اوس بلفین کلیوال پر تشوي د نور خلکو کورونه ورته جوړوي. په لیبیا کې د مثال په باندې څو ورځې مخکې هم مشکل راغله و، همدغه د لیبیا خلک د راپور تشوي چې کورونه وران شوي چې څنګه رسیدلې او ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي. همدغه غیرت په افغانانو کې مشته، په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډیر زیات قوي دی. خو زما هدف دغه دی چې پایندې کوم چې بیکار دي هغه داس احساس وکړي چې دا زما قوت ده، دا زما مور ده او دا زما لور ده. موږ تاسو خپل ځانونه داسې حساب کړو چې د مثال په باندې زما خور کې چیرته بیکار شي، زما مور کې چیرته بیکار شي او زما لور کې چیرته بیکار شي او زنه او مغه یتیم وي هغه به څه کوي. د جنسي مسایل موږ تړاو ورته ورنه کړو سرحد سره زوایم چې یعنی ټول خویندې چې کار کوي هغوی متاسفانه چې هغوی د فساد او بد اخلاقۍ په واجب باندې غوښتنې راوتلې، هغوی د ضرورت په واجب باندې راوتلې. عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه که په اطراف کې اوسېږي او که په ښار کې اوسېږي دا هغوی دغه ویژګي ها یا د مثال په ځانګړتیاوې چې لري دغه باید احترام وشي او هغوی ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو دوی په نوره ټولنه باندې کار نه وي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې یو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کچېری خلک احتیاج سي سوال کولو ته، حتی په سرکو دوی راوځي له خلکو نه سوال کوي نو کېدلی چې دلته اخلاقي فساد هم رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبوره کېږي سوال کولو ته وځي، ګدای ته وځي، ماشوم باندې تیری کېږي، مېرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبوره کېږي، د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي، د دغه ګناه به د چا په غاړه وي؟
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت، او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما مېرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتیاجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمينه برابر ولوي دوی ته او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسساتو او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دا وطن باید موږ تاسو په خپل باندې جوړ، په مینه جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، په والی باندې جوړ کړو. دا لامل خوراک تاسو خځې چې په غاړه کې اچوي او خځې ته وخلا ورکوي، کومګه تاسو زیر شو دا لامل ته دا خلا تار ورکوي. دا دانه کې چیرته تار وشکيږي دغه دانه په کثافات کې چول کیږي، یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو او استغفار وایو او بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دغه تسبیح دغه دانه کې چې تار وش کیږي نو دغه دانه کثافات دانه کې چول کیږي. متاسفانه کله چې لامل ته او تثبوت ورکوي دغه تار ورکوي.
بله،
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو، خپل ټول ځانونه باید احساس کړو چې موږ دانه یو په دغه تار کې. دغه تار چې د افغانستان دی، دغه تار باید موږ تاسو راغونډ کړو. افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ پوسته ای، زموږ راتلونکی دی، زموږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هیواد دقیق او عملي احترام باید وکړي. هغه په دې معنا باندې چې خپل د هیوادوال باید هېر نه کړي، دوی هماهنګي باید ولري، هغه که مؤسسات دی که حکومت دی که ملت دی، د دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانانه دي او ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی په غوږ کې راونیسي او د دوی اوښي ورته پاک کړي او د دوی هغه کوم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکړه که چېرته دوی دغه انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي، نو بد اخلاقي ته به خلک متاسفانه شي، به مجبوریږي. هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی که چېرته لویان وي، سیدنا عمر وایي چې الفرا و اختر من سم، د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري، فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډېر خطرناک دی. نو طبیعي خبر ده چې هغه اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړیږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو، او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې نه باید استفاده وکړي او داسې احساس وکړي چې ورځ داس ما باندې هم راتلونکی ده، زما ښځه هم کېدی شي محتاج شي، زما مور هم کېدی شي محتاج شي، زما خور هم کېدی شي محتاج شي. تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي چې هغه خلک چې محتاج دي، هغوی ناداره دي، هغوی په غېږ کې راونیسي، هغه که کاري فرصتونه وي او هغه انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي، تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې به فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره، خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد په خپله باندې جوړ کړو. وی کن مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو، او وخت باندې کې تیریږي، متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي، فلانی داسې وکړل، لوګستان کې داسې وکړل، داسې وشول، داسې زموږ تاسو تیر وختونه زخمي دي، زموږ تاسو مازی زخمي ده، راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو. نو زموږ هدف دا دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو. موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې ځایون پر وس باندې کوي 15% 10% متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو، 15% 19% موږ تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړی، فلانی داسې وکړل، لوګستان کې داسې وکړل، دا بداو کوي، دا بداو کې موږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفو. متاسفانه چې هغه به جوړ خپګانونه مت پیدا شي، به مرزیان مت پیدا شي. متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، په رواني ستونزو مشکلاتو باندې متاسفانه چې اخته یو، نو مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي، افراد کار کولای شي. زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسؤلیت لرو، راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي لپاره پلان جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان دی، د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان یو ښه راتلونکی وکړو، چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ول لرو. په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غل لرو، معادل لرو 10 تریلیون زتنج ورکوم د اساس د ازادۍ د رادیو نه ټول خلک ته چرنج ورکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي، افغانستان د ټول خلکې هوادونه بډاترین هوا جوړیږي، خو کار ورته وشي.
بله استاد،
ما هدف ته چې راځي چې د تیر وختونه او تیر زخمونه هیر کړو، یو بل تلاش ورکړو، راځي چې کار وکړو، پاک پدوي کوم ملت وکړو حکومت.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډیرې ښې خبرې وکړې، یعنی دا ټول کېدلې چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي، د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي، هغه میرمنې چې ګدایي کوي، نارینه چې ګدایي کوي، دوی سره مرسته وکړه. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړې دي، اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي، هغه خپل دغمره پیدا کوي چې سبا وبېګای وخوري. یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړه، هغه خپل یو معاش درلوده، هغه ور باندې بند سوی ده، خارجي مرستې محدودې سوي دي. په دغسې یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې د یو لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارت سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چې کوم افغانان دی هغه کډرونه دی هغه په غیږ کې راواخلي، د هغوی نظرونه واخلي، د هغوی نه استفاده وکوي، محبت ورکړي، هغوی تشویق کړي، د دوی د نظریاتو او د دوی د توصیاتو نه باید استفاده وکوي. زما هدف همدغه دی، وایل همدغه دی چې ټول موږ افغانان یو، هغه افغانان چې به طرف افغانان دي، هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو، هغه که اقتصادي کډرونه دي که ټولنیز کډرونه دي او هغه که نور کډرونه دي، هغه راوصل شي، د هغوی نه استفاده وشي، د کوم فوکس یو بالفعل په سیاسونو باندې کیږي، هغه سیاسونو باندې چې فساد نه کوي، ښه خبر ده، ټول افغانان دراز شي، حتی چې فساد هم کوي هغه افغان دی، دغه وطن دی، دغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کډرونه دي، هغه باید په ډیر محبت، په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غیږ ورته کولاو کړي، هغه راولي په خپل هیواد کې، د هغوی د علم، د هغوی د استعدادونه باید استفاده وکوي. دا ستونزې که چېرته موږ تاسو کولی شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخیستي، په جاپان کې تاسو یقین وکوئ چې جام نه پیدا کیږي. یو ځل زه لرې یو ښار ته ولاړم، یو جام نه پیدا کړ، خپل همکار ته ورته کامرانه ورته موبایل درو چې عکس واخلو، په همدې وخت کې خلک راغلل، هغه جام جوړ کړ، موږ ته اجازه هم راغله چې موږ عکس واخلو. بالکل زه تعجب وم، د موټر ارنګ نه بانر ویده، په عام بازارونو کې د خلکو تلیفونونه، واټس اپ او فیسبوک او تلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی هغوی د اخلاقو مرحله وایي، د اخلاقو وضعیت ورته وایي. خو نو ما پوښتنه وکړم چې موږ تاسو په یو وخت کې ازادي اخیستې، موږ چېرته پاتې یو، تاسو چېرته ورسېدی؟ وایي تاسو دوه کارونه کړي دي، خپل وختونه هم درسته استفاده نه کړي، پلان نه لري تاسو افغانان. یو بله خبره راته وکړه، رانویره شوه. زما هدف دا دی چې موږ تاسو کدرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو. تاسو یقین وکوئ، دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی، بهرني هیوادونو په رسمیت باندې نه پېژندل، ستونزه شته، د کې شک نشته. موږ تاسو که چېرته وغواړو، تاسو یقین وکوئ چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفوو په سیاسي اختلافاتو په دې مسایلو باندې، که چېرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کړو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. زه دا تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بعضو کورونو کې دغه څه نه وي چې نور څه همکاري وکوي. دغه مینه شته، د قربانۍ او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چی نشته. دا خبر زه تاسو زمنم، خو دغه نسبي کېدای شي ځینې هغه وي، ځینې کورونه وي. موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بډا انسانان لرو، تاسو یقین وکوئ. دلته یو راپور ما لوستو چې د ترکیې د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه ګذاري کړې په ترکیه کې، په دوبۍ کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه ګذاري کړې، په اروپا کې چې کړې، دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادوو، هغه هم د انسان لپاره یو کار دی. دغه مخالف نه یم، خو دغه خپل مور، خپل وطن، هیواد روان حق یې چې دې لپاره باید موږ تاسو کار وکړو. داسې د خپل پروژه تاجران ته زما دا پیغام دی چې بهر پروژه جوړوي، د خبر د په هیواد پروژه جوړه کړي، چې علاقه لري څو افغانان ورسره کړي. زما هدف دا دی چې دا خبره را ډېره فلسفي طرف ته لاړه نشي، یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به ستونزې وي، په ملت کې به ستونزې وي، خو مهمه دا ده چې موږ مایوسه نه شو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوسه نه شو. دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړو. داسې خیر وکړو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي. که چیرته جوړولای خو دا 15 کالو کې ډېر زیات نمونه موږ تاسو لرو، چې فکري اختلافات کې سره ولرو. زما او تا خوره کې، زما او تا په دماغ کې اختلاف دی، زما په دماغ یو خبره دستا بل نه، زما ورته خوکی تا سبزی خوکی. خدای غ اختلافات به ذات انتقال نکړو. افغانان کې مصیبت دغه دی چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ذات انتقال کړی. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ای پروردگار، هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد دې موږ درون کې ما چې ودا مقابل کې. زما هدف دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راخ کټ کړی ذات. زه نکټوی وایم او زما په پګړی وایي، هغه تزه کافر یم او هغه موتاچ دی، هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي. نو راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې موږ تاسو مشغولوي، د ټول زموږ ورونه دي، که خارخونه چوي، که پګړی چوي، که سرتور ګرځي، که خپلای چوي، که چپن چوي، که نکټای چوي، که هغه چوي، دا مسایل به موږ تاسو مشغول نه کړي. موږ تاسو خپل اغلوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی، هغه ته به موږ تاسو وګورو چې د افغانستان کومه رؤیه چې ده. علاقل موږ تاسو خلک 2050 کې هم موږ تاسو وعده ته ورسېږو، دا به د الله جل جلاله شکر وي. زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول، هغه مشران دي که کوچنیان دي، که زنانه دي او که نارینه دي، ټول قوتونه لري، د قوت نقطې لري، فرصتونه لري. راځي چې د دې فرصتونو نه موږ تاسو استفاده وکړو. دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر چي وي، انسان خبره لري، اغېز لري، تاثیر لري، بل پیسې لري، بل د مثال په توګه باندې یو بله وسیله لري. راځي چې مثبت دې نه استفاده وکړو. راځي چې هغه انرژي خپل چې په منفیګرۍ کې موږ استفاده کوو، دې نه په مثبتګرۍ کې استفاده وکړو، چې ترڅو هوادم جوړ شي. او الاقل هغه هوادوال ته چې هغوی ستونزې لري، مشکلات لري، هغوی واقعا چې مشکلات لري، هغه ته موږ تاسو یو مفید او شي ګټور شي او تقدیم کړی وي. او دغه مسؤلیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړ وو، هغه زموږ تاسو نه پوښتنه کوي. د ټول خبرې چې زما د خولین او تاسو د نور ملګرو دوستان د خولین چې افغانستان په رابطه باندې بهر کیږي، هر څوک چې هر څه وایي، د هرې خبرې په رابطه باندې بدای مسؤلیت لري الله ته. زما هدف دا دی چې خپل هواد په خپل جوړ.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
درن دوستانو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه په دې خپرونه کې دغو کسانو په هکله خبرې وشوې چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له وجې آن سوال کولو ته مجبوره شوي دي. په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوی د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت دی. په دې خپرونه کې له موږ سره میلمه و د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.